زوبا جو پوری. السلام علیکم اولاد سر ورسیدلو یو بلې خبرونه ته چې از قسیم سلام علی درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان پاړه پر بیلابیل مسایل باندې متمرکز ده. د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نه کړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام او دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې بیا چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبۍ او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل سوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري. او په میدان وردګ کې سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بېرته ونیول شوې. پوره خبرونه. معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 4 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای
معصوم ستانکزی ونتوانی چې د ولسي جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډېر ژر یو بل کس دفاع وزارت لپاره کاندید کړي.
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسره وخت به معرفي بگیرم.
معصوم ستانکزی چې له څو اونیو د دفاع وزارت سرپرستی هم کوله نن یې په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کېښودل شول. ولسي جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رایه ورنه کړه چې تل د دفاع وزیر د نشتوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت له خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزارت د دفاع وزیر نشتوالی بلل شوی. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. د شبکې نور غړي هم خبرداری ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي نو امنیي بلدي هم زیات شي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بېرته ونیول شوې. د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې 10 پوستې د تیرو 2 ورځو په جګړو په نتیجه کې پرېښودل شوې چې اوس پکې بېرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې د دغو پوستو په بېرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوي دي. که څه هم د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي، خو د ولسي جرګې غړي وویل چې په دې 2 ورځو کې څه باندې دېرش افغان ځواکونه وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې یو 15 کسیز تروریستي ډله نیولې ده. د دې ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاصو عملیاتو کې نیول شوي دي. د بیان له مخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکاره فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمه نړۍ خبرونه بل لنډې د میروسته ملالۍ بشیر در واوروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبۍ او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندی. داعش پرون وویل چې 6 تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هیواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللې دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې په کورو کې وژلي، سړي یې له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یوه کلي کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلي کې وژلي. دوه ورځې وروسته یې پر یوه بل کلي په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ پر یوه لویه لاره د دوو ځانمرګي بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جومات کې یوې ځوانې ځانمرګي بریدګري د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه و منلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولی دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریځۍ مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کیڼ اړخي حکومت د ټول پوښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پوښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر 6 کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 30,000 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، وړمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلي چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوقه 1.5 میلیارد او له نړیوال بانکه 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مولا زده رډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ، د ازادي رډیو په ویبپاڼه کې سته. پته یې د ازادي رډیو .com یا ازادي رډیو .org. د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منئ. د نننۍ پرېکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو څخه په زوره پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکه رانه واخیستله، تیکسې ماتې نه پیسې وغوښتلې، ویې وښلمه لاس یې راته مات کړه.
نور راپورونه هم په روانه خبرونه کې درته لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یوه افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګه کې اوري.
د خبرونې په دوه نیمه کې دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. که تر پای را سره ملتیا وکړئ نو پر درو بجو به تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خپور سي. تاسو زموږ غږ لازدي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ولسي جرګې نن معصوم ستانکزي ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنکړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداشي بل سره په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره و او نننی بهیر په څه شکل پیل شو؟ مهرباني.
بله، سلام علیکم صاحب. نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی چې څو ورځې مخکې ولسي جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و، نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته ولوستل.
بله،
د په خپل خبرو کې تایید کړه چې د هیواد اکثر سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې یو علت دا دی چې پخوا په نامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډیر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغه ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله،
د دې د تشریح وروسته دته د رایې دپاره صندوق کېښودل شو. د جرګې د اصولو سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالار ووځي، بیا د رایو لپاره صندوقونه کېښودل شول چې مخکې مې ویل.
بله،
په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو او د جرګې رئیس وویل چې کاندید په 100 رایو کولی شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبتې رایې 4 اتیا، مخالفې رایې 104، سپینې رایې 5 او باطلې رایې 8 رایې وې. له دې وروسته د ولسي جرګې رئیس وویل چې نتیجې وښوده چې معصوم ستانکزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دې د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. د ابراهیمي اواز به واورو.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرن.
بله
بله، سین صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د ازادۍ رډیو اوریدونکو، د ازادۍ رډیو خبریال خان محمد سیند چې د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط یې معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونه توانېدی چې د ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسي جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. همدا موضوع مې له ښاغلي احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شده چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل، یو دا و چې په پارلمان باندې حمله وه، دویم به تاسو اورېدلي تېره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د هزارګانو ورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره په شهادت رسېدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختي دا وه چې په ولسي جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره وو چې قومي او سمتي خبرې نه وې. نو اولین نن ورځ ما ولیدې چې قومي خبرې او لیغو نه په خپل دوست په جامه کې موږ سره دوستانو دغه وکړله، لکه هزاره ورونو رای ورنه کړله، همدا رقم ته خپل چې کوم تعهدات یې کړي وو چې موږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان موږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع په دې حالاتو کې ډېر ضرور وو او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو موږ یو تعهد سره کړی وو چې یو مشوره مانې چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسني شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي؟ ستاسو په نظر د دفاع د وزیر موجودیت په اوسني شرایط کې څونه مهم دی؟
ما په ان خو که څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار ورته اوسېږي، ما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رای اعتماد اخیستې وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. بدبختانه به ووایم چې نن موږ په دې باندې کامیاب نه شو چې موږ وزیر صاحب دفاع د رای اعتماد په صورت کې دی ته رایه ورکړو دی کامیاب کړو. نو بهرحال بیا هم لالا نه به خیر غواړو، نو ښه خبره ونه شوه دي ما پان.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي؟ په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور او رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو ته به یو وخت به لګېږي، نو هغه به وروسته له رسختیانو کېږي. مخکې له رسختیانو موږ نه شو کولی، ځکه اوس دا د تابستاني رسختیانې دي موږ را روانې دي، نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبیعي ده په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکوله او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونتوانېدې د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ نښتې روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې خو په تازه نښتو کې ورڅخه درې پوستې بیا نیول سوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیاڼی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي.
چې امنیتي ځواکونو تکتیکي چټک کړی وو له هغوی درې بیرته نیولي دي او امنیتي ځواکونو پکې ځای پر ځای شوي دي. خو شپږ نور هم د نیول دپاره عملیات دوام لري. تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې دېرش وسلوال طالبان چې درې قوماندانان دا وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي. ښایي په تلفاتو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي ځکه اوس عملیات روان دي او د عملیاتو په ترڅ کې وخت نا وخت ختم رامنځته کېږي.
په دغو نښتو کې تر اوسه پورې اتلس تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کېږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بی اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکارې نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لویه لار مابین کې یو تهاجمي حمله کړې وه چې د هغې په نتیجه کې زموږ دوه پوستو باندې دوه حمله کړې وه. یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تکتیکي عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تکتیکي شکل سره په شاتګ کړی و، دولس واړه پوستې بېرته د افغانستان د ملي ځواکونو له خوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوستې چې تاسو تکتیکي پر شاتګ کړي وو هغه مو بېرته نیول دي، نور څونه حکومت پیشرفت کړی دي؟
اصلا په دوه پوستو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوستو نه په شاتګ وکړو، یعنې په مجموع کې دولس پوستې د موږ بدون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې، ولې بېرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل. او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلته په شمول د دولسو پوستو بېرته ونیولې او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو، او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات یې پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دو ټغر ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکي په شاتګ څه ګټه لري؟ دا کې ګټه څه او که په لاس مخالفینو ته د پوستو سپارل دي؟
مخالفینو د یو ستراتیژیکې نقطې نه استفاده کړې وه، ځکه دغه سیمه چېرته چې دا پیښه شوې اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنې تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې داسې یو سیمه کې دو نفوس کړی و چې موږ نشو کولی په عاجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي و، موږ نه غوښتل چې نور تلفات ورکړو. موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دوی په شاتګ وکړي تر څو بېرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو، او هغه د الحمدلله نن هم هغه ټولې سیمې بېرته ونیولې.
والي صاحب، تېره ورځ د محلي پولیسو یو قومندان رسنیو ته پر ټلیفون ویلي وه چې د طالبانو لخوا محاصره سوي دي، او ده هم ویلي وه چې دوی خرڅ سوي دي. د ده هدف د دې خبرو څخه څه و؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټولې بې اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ییز پولیس، خپله ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیت ملي، دا اوږه په اوږه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بېرته هغه ټولې سیمې چې مخالفینو پکې نفوس کړی وه موږ تصفیه کړلې، او بېرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوستو حمله کړې وه؟
مخالفین زیات و، دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش په دې کې و که نه و، ولې موږ مخالفین کېدای شي ټول پکې وو او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه، ولې درنده مرګ ژوبله دو تمه اوښتې ده. هغه راپورونه چې موږ لرو د دیرشو شاوخوا مخالفین د پکې د دو درې لوړپوړي قومندانان و دا له منځه لاړ دي، او تقریبا اتلس ټپیان شوي دي.
د میدان وردګو والي حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې پر همدې څپو باندې خبرونې لري. اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زوره پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پرې راپور چمتو کړی.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري، او دغو ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګه د اختر سودای حواله کړې چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړې دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي، نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانآباد ولسوالۍ څو تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال خلګونه باج اخلي خلګونه بوټونه اخلي او دکاندارانو پیسې اخلي خوراکي مواد سلری او غونه هم غوړ اخلي دا شیان اخلي وړي او دا څوک ستیکي خرڅي غوینه لباسونه اخلي په زور کې ورتورنه کې تهدیدوي وی بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط هغه دربانی وخت د اینه دربانی وخت کې سره خمسه خلګه زورول هم قسم اوس هم خلک خلک زوري
او دا اربکی خالص هلاکي دا د ملت دښمنان دي زینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سی مابسوت اوس پارل سی چې تا ترڅو خلک دینه بیغمه سی
د دې ولسوالۍ وسیدونکو وای چې له څلور کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بېوسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازارم د خان آباد د ولسوالۍ ډېر اوقات متریخ ده، ناامني ده، دلته وسله وال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کم جنکم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یوې موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سې چېره لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تېرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې هر کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله اوریدونکو، د ترشنه آسمان لاندې پروګرام نن د درو بجو نه تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو، او په دوهمه نیمه کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبري مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راشي، او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دیخوا دروازه جوړه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده، او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښیي. په سرمقاله کې راغلي د تاسف خبره دا ده چې په داسې یو وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي. په سر مقاله کې راغلی چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا 13 اربکی پوځیان وژل شوی او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوی دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا هم دې نامنۍ ته په کتو خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سرمقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدلو د لندو خبرونو وخت را رسېدلی دی. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو هرام سخت دریځې ډلې د ډله ییزې وژنې په نوم لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 150 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش له لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګران بیې او ډیرو تاریخي اثارو تخریب وغندل.
له ازادي راډیو نه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ د قرقل د صادراتو مسؤلین وایي چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 13% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټوالی د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه چې دا مهال په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $1000 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 سلیر وشتانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د 1490 کال د درېمې میاشتې عواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوي دي. د کابل ښاروالۍ د عوایدو څانګې رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. ښاغلی عطایي زیاته کړه د روان کال د درېمې میاشتې عواید 315 میلیونه افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوي هدف ته ونه رسېدل. د عطایي په خبره یو شمېر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 470 میلیونه افغانۍ کېږي نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلي حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهیم صافی اقتصادي خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤول رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نوموړی په افغانستان کې د هغو پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلوي. مخکې تر دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، پام وکړئ د تاندې څنګه ونیس پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړی.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو شپاړه زر افغان محصلان په زده کړو بوختي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، مستری د پاره هیڅ داخله نه ورکول، یوه د ماش ستونزه ده. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړ، نو هغوی دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګه کې اوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدي چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړې دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یوې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنې دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $500 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره ده چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو ذکر مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپخت. د دې جواب وو
سال اخیراً که وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن
بعد دغه وروستی کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلات سره مخ شو، د مسلانو پیسې وزندلې. خو دا مشکل دایمي نه وو، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $500 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافی پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مسلان چې د صحي میله اصول سره نه دی ولات، د ټاکل شوی روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی چې هلته په ملي ژبه سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې اوازې په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا دی چې د دولتي پوهنتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه وو پروس کال چې ما خپله همدغسې وخته په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړی و. هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پي وي وایي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې څه لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال و، موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه وتایید شي. دې سره محصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همداراز د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزی ما سره وغه د ماسټری لپاره تللی و. دلته بی بی ای په شخصي پانتون کې دلته درس ویلی، خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه و ثبت. دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټری لپاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لویه ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتونونه زیات شمېر محصلین په شخصي پانتونو کې درس وایي. سبا دوی غواړي ماسټری وکړي، چیرې لاړ شي؟ دلته صرف یو دوه شخصي پانتونونه و چې د هغوی اسناد رجستر و، هغې منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم امیری وایي چې که چیرې یوه بهرني هیواد ته تلونکی محصل هلته له تګه وړاندې خپل ټول اسناد افغانستان د لوړو زده کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یو سینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمانی که ما از طریق وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم،
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ زده کړو وزارت له لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د دولسم شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو که ډیپلومې انګریزي ونه لري، دوی دې له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک ترلاسه کړي، او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لړ نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له ترلاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي، چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
اونا قابل اجرا هست؟
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغانو محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي،
په نورې نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کې تللم، د هغه تجربه درسره شریکوم، هغوی ته لیست ورکړل شو چې تاسو په دې لوړو پوهنتونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مه مصرفوئ، درس مه وایئ، تاسو اسناد نه ملکي، دا اول نه مجبوري چې هغه لوړو پوهنتونو کې داخله واخلي. داسې که افغان دولت هم یو کټګوري ورکړي محصلینو ته چې په دې پوهنتونو کې زده کړه کوئ دا ښه دي، او د چټي چټي پوهنتونونو ته داخله مه کوئ چې پیسې مو بربادېږي، تاسو نه څه جوړېږي.
نه، یعنې افغانو ته حق نه ورکول کېږي چې لوړو پوهنتونو کې داخله واخلي؟
ډیره سخت وی چې داخله واخلې، د دې پرځ داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو نه محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم امیری د ښاغلی حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه؟
هغه لیست چی د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته رالیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي، له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډېر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي، کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی یې مني. دوستانو، د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبېږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي، د دې ځای نه طی مراحل شي، هلته لاړ شي، د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی، خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی، نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکاموي. یعنې د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، که هغه درس وایي که نه وایي، باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کولی. دلته ډیر کسان ولیدلی دي چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان د درس لپاره تللي، هغه خورا شي په چشي نه پوهېږي. دا ولې یو عمده دلیل همدغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو، په دې اړه د آغلي امیری ځواب و.
در مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
هغه مثلا چې په دولتی بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریاله ناخوښ دي، موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو، افغاني ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي.
د د په قول
موږ دلته په یوه بنده ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چا نه نه شرمېږو، یو چا نه مسترګ نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نشي کولی. خپله محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي او د داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د ځینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکی محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروه ما محصلین همینجا میخوایم در مدت
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه را وباسو.
د زده کړې په اړه جدي والی ما له ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به سره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابت کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلي قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریکولی شئ. shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروګرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروګرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه ثبت شوي دي، چې د هغه نمبر نه تقریبا 203 موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د انجوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه، د پرته په دغه نه په ټول ساحو کې دوی اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي.
سره چې تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولی، په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشه یي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخه کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي؟
هغه وخت یوازنی دلیل دا و مخې د انفاظ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره کم پیدا شو داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختماني چارې انجوګان نه ورکړو لکه خصوصي سکتور ممکن درته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبري مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راوری او امید دا چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابسه دا که چه وز نابرابری دا داگه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل داگه دونر پس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پس وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقتی خود متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری دکه سیاسی نمایندگی دویتا نسته.
یعنی ساس په نظر باندې خارجی موضوعات، خارجی غیر دولتی موضوعات یعنی جوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نسته.
او دی فعالیتونو
فعالیتون هم دغه امتیاز شدی د وزارت اقتصاد لخوانه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه واخلي د خپل دغه دونشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان ضروري دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایی چه دا غوی تا دا کلا چه حال چه تا خپل امنیت دفاره وزارت داخلی تا معرفی که چه دا دوی امنیت خواندی و شاتی.
او خدا چه پدی برا که امرا تووی اتمن تاس پدی برا خیلی کار کهوی خلق دو کم موساتو دا فعالیت خدی رازی دی داخلی که خارجی؟
سه پکر کم چه دا رضایت دا خلق رضایت پدی ارتباط داری چه دا خدمات سره خمازکیږي
کوم خدمات ارزکیږي
او دا زه فکر کوم چې دا داخلي موسسات چې ځکه چې د خلق ژبې پیژني د انانات پیژني دغه ضرورتونه پیژني او د محلي خلق په ژبه خبرې کوي او خلق کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خ نه نظارت کیږي د خارجي موسسات ځکه چې خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راځي دومره هغه سره شاشرند ممکن کې دغه د بعض محدودیتونه چې چې حالت امنیت د خارجي حالت نزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحيت لکه دغه خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه نه افغانستان کې د داخلي موسساتو چې دغه پخپله پروژې تطبیق کوي او هم د خارجي موسسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله بسیار سپاس. د خبر نه داس معلومیږي چې ځینې امتیازات خارجي موسسات ډېر لري اما خلک د داخلي موسسو نه خوشاله دي، خو د معلوماتو لپاره ښه ده چې اوریدونکو پوه شي په کومو ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي. آیا دا تقسیم داسې شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډېر او ځینو کم؟
او دا یو ډېر ښه سوال دی ځکه زما د ارزونې له مخې او زموږ د همکارانو د ارزونې له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداري ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ دي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر اینجوان دیر خواهد دی چه حتی لحاسی
در مثال که ضرورت با یا بل لسی ملری نو بیا در سنگا؟
نه در مثال پتو گوین تقریبا در سالور یا دری ولایتونه لگه هرات، مزار، ننگرهار، قندهار در موسسات اشتون دیر زیادی او همچنان به بعض ولایتونه چه لگه قطع ولایتونه نیده لگه بامیان، لگه دایکندی، لگه بدخشان حتی در چهارچرند خلق در موسسات تره در خدید اغوی یو خیر فرصتونه اغوی سره برابرې البته دې موسسات خو دې سیالته لاسي او خپل پروژه تطبیقې
په دې برخه کې استاد وزارت د تشویقې څو پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاش چې ضرورت ډیر وي د سلری
زمونږ د تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بستر هغوی ته برابر سي
وي. بلې بصیر صاحب، تاسې د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیاتو موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، دغه عمدترین چې کرځه وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسې ته ورکول کېږي. دعوت
کوي ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه میاشتنی راپور دغه سږ کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په
مرکزه
سږ کال تقریبا د 500 میلیون پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي. د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیون ډالر
بله پورته د 500 میلیون ډالر.
یو بل موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یې لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوئ پانګونه وکړي او موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمون دوا یوازنه دغه لارخود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوانه دی او دغه رهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دغه موسسه په دغه نه محدودیت نه ده، خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نه ده، تشویق ول نه لري څو هڅوي ول نه پروګرام دی ته
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانونی پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د وزارت اقتصاد یا وزنه مرجع د حساب د موسسات دی.
تقریبا زموږ د مصاحبه وخت پای ته رسیږي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دی؟
زمون خو رضایت دا یو شخصي دی، یو مسئول د دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یو وزنه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د دوی د رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته ثبت شوي دي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقاء ظرفیت لپاره. خود کمکونو موثریت دومره لوال ندی، دلیل دا ده چې دا پروژه چې دی د دونران لخوانه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نسته.
بله بصیری صاحب، یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چېرته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پیارتیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پیارتیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه ګذاري وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه ګذاري د دونرانو په انجوګانو له لارې نه کمه شوې دي، تقریبا د 30% پورې کمه شوې دي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه ګذاري د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. خیر حکومتداری چه وست په نهدارو که په ولایتونو که اگه دی چه اگه خیر حکومتداری یا چارچلن در اینجوان سرسی نی اگه هم یو دلیل ده چه دقیقه سرمگیر خب عمده دلیل نامنی ده او دقیقه دوناران دی چه دوناران دقیقه زره نقوالی چه په نامن و ساحو که سرمگیر
او ده نامنی لامنه ده تیر کال رست تقریبا سلوی ایک فیصد پنگوانی نکمه شویده شام
خواه تقریبا گرچه زه پده مقامات سرگا اینجوان سر شما خبری کلیدی اگوی یعنی بعد اینجوان که مخه ده سرمگیری دیر جد و وست کم شویدی موسسه اشتا موسسه
استاد
اما فعالیت محدود شده دکه چه بعض موسسه چه دید در دقای دولتی موسسه یو تعهد لری دکه بشر دوستانه تعهد چه لری اگوی چه دیتا مون دلتا اشتون لرو مون دلتا پاتی که گو دکه چه مون نگواری چه دکه افغانستان خرق یواز پریدو ده یو تعهد ده یو
بله.
خبره ده خب منتها ده دونر خبره ده چه دونر نگواری چه خپل پانگوانه یا خپل سرمگذاری ده اینجول لارنه به امن و ساحو وکی
بله ده افغانستان ده اقتصاد وزارت ده اینجوگان و ده رئیس سید هاشم بصیر استاد خلیر زیاد مننه درونه اوریدون کو تربیع ده خدای پامان
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دموکراسی نوای دنجونو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت منوي
دموکراسی نوای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ